آمریکا رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا غشنا رادیو درنو قدر مرادن کو خپل درې مې پران سره تاسو خدمت کې حاضر یو چې نن د 2015 کال د جولای د میاشتې 9 نه کې د خبرونه په پیل کې مهم خبرونه نن دې وره
جمهوریت ریاست او د ملي امنیت ریاست د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مر خبر رسمن تصدیق کړی دی. فرانسې د ایران جمهور رئیس حسن روحاني ته د رسمي سفر بلنه ورکړې ده. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي چې له کوردانو سره د سولې خبرې ناممکنې دي، او پاکستان وایي چې پولیس د لشکر جنګوي او مشر چې په توقیف کې وژلی دی.
اوریدونکو د خبرونو رپورټونو وروسته ستاسو غږ ستاسو شعرونو خپرونه په ثبت شوې بڼه باندې وړاندې کیږي. د ټلیفون کولونه معذرت دی، خو اوس درته پوره خبرونه اورو.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د مطبوعاتو دفتر په یوه خبر پاڼه کې د طالبانو د رهبر ملا محمد عمر د مر خبر تایید کړی دی، او وایي چې د باوري معلوماتو په بنسټ ویلی شي د طالبانو مشر ملا محمد عمر د 1392 لمریز کال د حمل په میاشت کې په پاکستان کې مړ شوی و. په عین وخت کې د ایپی خبري اژانس هم د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د یو ویان له قوله رپورټ ورکړی چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مر خبر رسمن تصدیقوي. د ملي امنیت ریاست ویان عبدالحسیب صدیقي ویل چې ملا محمد عمر په 2013 میلادي کال کې د کراچۍ په روغتون کې مړ شوی و.
د مورد مرگ ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان نا به کرات از 1.5 میلیون 2 سال پیش
د ملا محمد عمر د مړینې په باب باندې کوم اطلاعات مونږ ته رسیدلی وو، مونږ مخکې هم خپل وطنوالو سره شریک کړي وو، خو اژانس دا پوښتنه کوي په سمه نه ده معلومه چې ولې د هغه د مر خبر اوس خپور شو. د ملا محمد عمر د مر خبر په داسې حال کې خپور شوی دی چې ټاکل شوی ده د طالبانو او د حکومت استازي د دوهم ځل لپاره په پاکستان کې غونډه وکړي او د سولې مذاکرات پیل کړي. د دې نه مخکې طالبانو د سولې په مذاکراتو کې حکومتي استازو ته نږدې سرچینو دغه رپورټونه په کلکه رد کړي وو، او د طالبانو وین امریکا غږ ته ویل چې ملا محمد عمر روغ رمټ دی او د مرګ اوازې محض تبلیغات دي. د ملا محمد عمر په نوم څو پیغامونه په خبر شي، او په خپل روسي پیغام کې د کوشنی اختر په مناسبت د سولې د مذاکراتو ملاتړ کړی وو.
د ملا محمد عمر په اړه ویل کېږي چې د طالبانو تحریک دغه بنسټ ایښودونکي چې امریکا ورپسې ګرځېده او په سر یې $10 میلیون جایزه هم ایښودل شوې ده. د ملا عمر سوانه چې څو موده مخکې خپره شوې په کې راغلي چې نوموړی د مولوي غلام نبی زوی د ملا محمد رسول مسیح او په قوم هوتک دی. د ملا عمر په 1980 میلادي کال کې د کندهار د خاکلز پولیس والی کې زیږیدلی او له 5 کلونو چې پلار یې مړ شو. د طالبانو مشر په کال 1990 میلادي کال کې په افغانستان د پخواني شوروي فوج تر غروسته جهاد ته راغی، او د مولوي محمد نبی مشرۍ د حرکت انقلاب اسلامي په ګوند کې په کندهار او روزګان کې فعالیت پیل کړ.
خبری رپورټونه وایي چې طالبانو د هلبند ولایت د نوزاد ولسوالۍ نیولې ده، او جګړه د وخت مذاکره په لورې روانه ده.
په جوزجان کې جنبش یو سیمه ییز قومندان په خپل کور کې وژل شوی دی. د جوزجان ولایت پولیس وایي چې د ملي اسلامي جنبش د ګوند قومندان معاون عبدالغنی په خپل کور کې د ځای په سر شو چاودونکو موادو د چاودنې له امله وژل شو. د جوزجان د پولیسو په امر عبدالمنان روفي امریکا غږ ته وویل چې ماین د قومندان په ملمستون کې ځای پیدا شوی و چې شپې په 10 بجو ورته د ریموټ کنټرول په واسطه چاودنه ورکړه شوه.
زمونږ غږ د واشنگټن ناوری. د بنګلادیش سترې محکمې د حکومت یو مخالف سیاسي مشر صلاح الدین قدیر چودري د مرګ سزا توثیق کړې ده. چارواکو په ښاغلي چودري باندې تور لګولی چې په 1991 میلادي کال کې له پاکستان نه د بنګلادیش د ازادۍ د جنگ په دوران کې په ډله ییزه توګه د ملکي وګړو په وژلو کې لاس لره. نوموړی د بنګلادیش د نېشنلست BNP ګوند یو مشر او یو وخت د بنګلادیش د پخواني صدراعظم میرمن خالدې ضیا همکار و. حکومتي مدعي لومان وای چې د بنگلاديش د نېشنلست ګوند دغه مشر د آزادۍ د جنگ په دوران کې په جیټاګان کې له پاکستانی قواو سره یوځای شو او د هندوانو په شمولي په ډله ییزه توګه به وسلې ملکیان وژل، خو هغه د حکومت لخوا لګول شوي تورونه رد کړي دي او وای چې چارواکي په دې اړه هیڅ قسم اسناد او شواهد نه لري. اقتصادي محکمې د بنگلاديش د جماعت اسلامي ګوند لس مشران هم په 2010 میلادي کال کې د مرګ په سزا محکوم کړي. دواړه ګوندونه وای چې موجوده حکومت د خپلو سیاسي غرض په بنا کوښښ کوي چې مشران یې په نخښه کړي. بنگلاديشي چارواکي وای چې د آزادۍ د جنگ په دوران کې د پاکستان پوځ او محلي انډیوالانو 3 میلیون انسانان قتل عام کړل، د 2000 ښځو پر عزت او ناموس یې تیری وکړ او 10 میلیون خلک یې مجبور کړل چې هند ته وتښتي او پناه واخلي.
پاکستان کې چارواکي وایي چې پولیسو د یوې ویتندوی اسلامي ډلې مشر ملک اسحاق وژلی دی چې د سلګونو شیعهګانو د وژنو تورونه په هم لګېدلي وو. پاکستاني مامورانو وایي چې پولیسو ملک اسحاق نن د چهارشنبې په ورځ سهار وختي په موټر کې دولو چې وسلوالو په مظفرګړ کې د پولیسو په موټر باندې ډزې وکړې. چارواکي وایي چې بیا وروسته ملک اسحاق او د زامن پولیسو سره په ډزو کې ولګېدل او وژل شو. د پاکستاني مامورانو په وینا شپږ تنه پولیس هم په ډزو کې زخمیان شوي دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، لکه چې مخکې مونږ په خبرونو کې ویل، د افغانستان د جمهوري ریاست او د ملي امنیت ریاست لخوا د طالبانو د مشر ملا محمد مرګ مرګ توثیق شوی دی. په عین وخت کې سپینه ماڼۍ هم وایي چې د ملا مرګ مرګ موثق دی. زمونږ غږ د واشنگټن نوري. په داسې حال کې چې ترکیې د هوایی قواو جټ الوتکو یو ځل بیا د کوردی یاغیانو په مرکزونو بمباري کړې. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وای چې له کوردی یاغیانو سره د سولې د خبرو جاري ساتل د هغه په وینا ناممکن ښکاري. د ترکیې جټ الوتکو د عراق په شمال کې د کوردانو ډیپوګان بمباري کړه. د صدر اعظم داود اوغلو دفتر مخکې ویلي چې ترکیې پارلمان د یوې ځانګړې غونډې لپاره آمادګي نیسي چې په سوریه او عراق کې په د داعش او د کوردانو په خلاف باندې د عملیاتو لپاره پریکړې وکړي. د ترکیې د هوایي قوه جټ الوتکو د عراق په شمال کې په هغه سمڅو بمباري وکړله چې کوردانو پکې ډیپوګان ساتلي وو. عراقي چارواکو د ترکیې د هوایي پوځ دغه حملې غندلې دي او وایي چې دغه عمل یو خطرناک هدف پورې د شخړې پراخول او د عراق د خاورې په بشپړتیا باندې تیری دی. د ترکیې د حکومت یو مطبوعاتي بیان وایي چې پولیسو د چاپو په دوران کې داعش او پی کے کے سره د اړیکو درلودلو په شک 1500 کسان هم نیولي دي. دا واشنگټن دی. توقع کیږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن د چهارشنبې په ورځ ناوخته پر یوې مسودې باندې بحث وکړي چې په یوې نړیوالې محکمې کې یو کال مخکې د یوکرین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د رغورځولو د عاملونو د منډلو او محاکمه کولو غوښتنه پکې شوې ده. دغه مسوده هالند، یوکرین، بلجیم او مالیزیا په ګډه وړاندې کړې ده، خو روسیې ګواښ کړی چې ویټو به کړي. ګمان کېږي چې الوتکه روسي پلوه یاغیانو او یا د روسي عسکرو په یو دافعه واتو غوندې باندې شتلې وه، مګر روسیه دغه خبره نه مني. په دغه پیښه کې د مالیزیا د هوایي شرکت د الوتکې 298 مسافرین او عمله ټول وژل شوي وو. د اوباما د ادارې لوړپوړي ماموران نن د چهارشنبې په ورځ بیا د سینا مجلس د وسلوالو قواو د جرګګۍ په وړاندې حاضر شوي او د ایران د اتمي پروګرام په باب د لاسلیک شوې موافقې په حق د جرګګۍ د غړو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. د امریکا د خارجه وزارت د امریکا د خارجه وزیر جان کیری، د انرژي د وزیر ارنست مونس، د دفاع وزیر اش کارټر او د امریکا د پوځ د سترو درسیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارټن ډیمسي په خپلو څرګندونو کې د امریکا په ملي ګټو باندې او په منځني ختیځ کې پر نظامي بیلانس او توازن باندې دغه موافقې د اغېزې په اړه د مشرانو جرګې د غړو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. د امریکا کانګرس شپېته ورځې وخت لري چې د حکومت سره شوی موافقه یا تصدیق کړي او یا دا چې رد کړي. له امریکا نه علاوه له ایران سره په ویانا کې په اوږدو مذاکراتو کې اروپایي اتحاد، روسیې، چین، برېټانیا، فرانسې او جرمني هم برخه لرله. له بلې خوا د اروپایي اتحاد خارجي اړیکو مسؤلې میرمن فدریکا موغینی د ایران له جمهور رئیس حسن روحاني سره په تهران کې کتل دي او د فرانسې جمهور رئیس لوران فابیوس اعلان وکړ چې جمهور رئیس فرانسوا اولان د ایران جمهور رئیس ته بلنه ورکړې ده چې د نومبر په میاشت کې رسمي کتنه وکړي. او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان چې چین ته په رسمي سفر تللی دغه هیواد د جمهور رئیس شی جین پینګ سره کتلی دي. دواړه کوښښ کوي چې دغه هیواد اړیکې چې پخوا خرابې شوې بیرته ښې شي. وروسته له هغې چې د ترکیې مشر د غوریانو سره د چین د حکومت په بد سلوک انتقاد وکړ، د دواړو ملکونو اړیکې سړې شوې. د جمهور رئیس په توګه دا چین ته د اردوان لومړی سفر دی. په 2012 میلادي کال کې د صدر اعظم په توګه هم دغه هیواد ته سفر کړو. کله چې اردوان د بیجینګ په نړیوال هوایي ډګر کې لخپل الوتکې نه راښکته شو، د چین صدر اعظم لیک یانګینګ یې هرکلی وکړ. توقع ده چې ښاغلی اردوان به د چین له نورو مشرانو سره هم په تفصیل باندې وغږیږي.
درنو اوریدونکو،